پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د ایران پولیسکونو وکیلانو دا لایحه پارلمان ته وړاندې کړې ده چې د غیر قانوني کډوالو پر موټر دي پولیس ډزې وکړي. کابل څه وایي؟ تر خبرونو وروسته به یې تفصیل درکړو. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی کارکونکي او د یوې همکارې د مړینې مرموزه پیښه څیړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخه کوي چې ټاکنیز الکتورال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمن تایید کړي. او د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې د ایډز د ټیسټونو د زیاتېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی کارکونکي او د یوې همکارې د مړینې مرموزه پیښه تر څیړنې لاندې ده. د وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي هر کله چې پرمختګ وشي دوی به یې له خلکو سره شریک کړي. د خورشید ټلویزیون د خپرونو پخوانی رئیس رفیع الله صدیقي او د هغې د یوې همکارې مړی پرون د کابل په شمال کې وموندل شول. روغتیایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کسانو جسدونه ور انتقال شوي خو د مړینې لامل لا څرګند نه دی. کورنۍ چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کسان د ګاز نیونې له کبله مړه شوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکړل شوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته. د نورستان د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
درملو په بحث کې یا ژمنی توکو در رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی و د تطبیقونکي موسسې لخوا نه. خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم کس پیسې ورکړل شوي دي نو هماغه پیسو کې به دوی دغه ژمنۍ خطۍ ټوله تکمیلوي.
د هم ویل چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمی د پوره کولو او نورو اسانتیاو د برابرولو لپاره د عام روغتیا وزارت خپل همکار موسسې اهټ ته پیسې ورکړي دي. په نورستان کې 24 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله څه باندې 2 میاشتې کاري اعتصاب کړی و. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس تنه یې د وسلوالو غلاو قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موظفین فداکار ریاست امنیت
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په تالقان شار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیولي دي.
د همو ویل چې لنیول شو کسانو څخه یو موټر یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه شوي او ضبط شوي دي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له سپینې ماڼۍ سره هغه وخت مخه کوي چې ټاکنیز یا الکتورال کالجونه د منتخب ولسمشر جو بایډن بریا رسمن تایید کړي. ښاغلی ترامپ عین حال کې ویلي چې د ټاکنو د نتیجو په اړه به خپله مبارزه روانه ساتي. ډونالد ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ټاکنیزو کالجونو د تایید د رسمیت پیژندنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتایج تایید کړي تاسې پوهیږئ چې یقینا دا کار کوم. تر دې مخکې په اساسو جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړو ویلي وو ډونالد ترامپ د جنوري میاشتې پر 6 په هغه صورت کې له سپینې ماڼۍ سره مخخه کوي که ټاکنیز کالجونه د ټاکنو نتیجه رسمن تایید کړي. خو دا اول وار دی چې ډونالد ترامپ خپله د دې موضوع په اړه څرګندونې کوي. د اروپای ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیسټونو زیاتېدل غوښتي. دوی وایي په ځانګړې توګه ختیځ اروپا، روسیا او مرکزی آسیا کې په ایډز د اخته کسانو تشخیص ډیر ناوخته کیږي. دغو روغتیایي ادارو ویلي د ایچ آی وی ویروس ناوخته تشخیص چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي دې ته زمینه برابروي چې اخته کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره له تداوۍ بې برخې پاتې شي. هغه راپور چې د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون خپور کړ ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په اروپا کې تر 1,6,000 ډیر کسان په ایچ آی وی ایډز اخته شوي. راپور وایي په سلو کې 80 پیښې د ختیځې اروپا، روسیې او د مرکزی آسیا د ګڼو هیوادونو په ګډون د ډبلیو ایچ او تر پوښښ لاندې په ختیځه ساحه کې ثبت شوي دي. او د ارجنټاین د فوټبال د وټلی ستوري دیګو مارادونا مړی د لزګونه زرمینوالو د درناوی تر مراتب ورسته خاور ته وسپارل شو. د د مړی د پلازمینې بوینس آیرس په مرکزی برخه کې د د مور او پلار د قبرونو ترڅنګ خاور ته وسپارل شو چې په دغو مراسمو کې د هغه نږدې خپلوانو ګډون کړی و. تر پرون پورې په زرګونو کسانو د هغه مړی ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. د فوټبال دغه پیژندل شوی ستوری چې په مکسیکو کې په 1980 کال کې د نړیوال جام په ګټلو کې له ارجنټاین سره مرسته کړې وه، تیره چهارشنبه د 60 کلونو په عمر د زړه د حملې له کبله په خپل کور کې مړ شو. د څو اونۍ مخکې د مغزو عملیات کړی وو او په ښه کېدو وو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د پارلمان یو شمیر وکیلانو یو لایحه چمتو کړې ده چې پولیسو ته اجازه ورکوي چې د غیر قانوني کډوالو پر موټرو ډزې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت نظر مو په دې اړه اخیسته.
مونږ حسن همجواری غواړو، مونږ هم امیدوار یو. زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغه ته د بایزت راتک فرصت برابر کړي.
د افغانستان د مالی وزارت ویان له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د شرطونو په ارتباط وای.
په داغه راته ویل چې به دوی د خپل په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودري یا یې کمی کیو یا یې هترانک.
البته دا په هغه شرط چې افغانستان د نړیوالو شرطونه پوره نکړي. د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال الیاس تای لورور سره شهیدلیو چې تر اوسه د پیښې د تحقیقاتو په ارتباط وای.
په لومړی ورځ کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و.
په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په اړه د دغه هیواد نوې لایحې په افغانستان کې خبرګونو نه پاره ولې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې لایحې د بیا ځلي غور غوښتنه کړې ده. د ایران د پارلمان شاوخوا دیرش وکیلانو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو تنظیم ترنامه لاندې یو لایحه د ایران د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړې ده. د دې لایحې له مخې غیر قانوني مهاجرو باندې د نغدي جرمې د سزا سربیره پولیسو ته پر هغو موټرو باندې د ډزو د کولو اجازه ورکړل شوې ده چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وي. جزئیات له کابله له خپل خبريالې ناجي صاپي څخه اخلو.
شیبر صاحب ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له ایران حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان روانو حالاتو ته په پام د غیر قانوني کډوالو په تړاو د غنوي طرحه رد کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان سید عبدالباسط انصاری نن ازادي رادیو ته په دې تړاو وویل
دغه فیصله د اسلامي شورا له خوا ترتیب شوی دی. د ایران حکومت له خوانه باید تصویب نشي، ځکه زمونږ هیوادوال په ډیر مشکلاتو باندې اخته کیږي. مونږ حسن همجواری غواړو، مونږ هم امیدوار یو. زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغه ته د بایزت راتک فرصت برابر کړي.
د ایرانی رسنیو د ریپورتونو لمخې په دې طرحه کې ویل شوی هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل شي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ وکړي، خیل 15 کال او زیات پندیشي او هم باید 100 میلیون تومان نغدي جریمه شي. د دې طرحې په یو برخه کې چې په ایرانی رسنیو کې جزئیات خبر شوی، د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې ډزې کول، کچېره موټر د پولیسو له درولو او تلاشۍ نه وتښتي او د اتباعو د انتقالولو قوي شک موجود وي، د قانون د نورو ضوابطو په مراد سره د وسلې کارول ته اجازه ورکړ شوی. په دې طرح کې راغلي هغه کسان او یا مرکزونه چې غیر قانوني مهاجرو ته ځای ورکړي، هغوی به هم نغدي جریمه شي او د دغه مهاجرو د استخدام په وجه به مالونه ضبط شي. لدې سربیره ټول بهرني کسان چې په قانوني توګه په ایران کې اوسیږي مکلف دي چې هر کال د دې هیواد مربوطه ادارو ته د خپل اموال او په هیواد کې ترلاسه کړیو شتمنیو حساب ورکړي. د یادونې ده چې د ایران امنیتي ځواکونو په وار وار پر هغه افغان کډوالو ډزې کړې دي چې په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته داخل شوی وو. لدې سومیاشتې مخکې د ایران په ایست خار کې د افغان مهاجرو پر یو موټر هغه وخت یو موټر هغه وخت وسوځي چې ایرانی ځواکونه پرې ډزې وکړې چې په پیښه کې درې تنه افغانان وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. لدې څخه څونه مخکې بیا شپږ څلوېښت افغان کارګر او غیر قانوني کډوال د افغانستان او ایران په پوله په سیند کې ډوب کړل شول چې یوازې ولس تنه یې وژغورل شول. د دې پیښې نه ژغورل شویو کسانو ویلي و چې ایرانی پوله ساتونکو هغوی شکنجه کړي او بیا یې ټول د هریرود سیند ته چولې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسېږي چې د دې جملې نه شاوخوا 800 زره په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او هیڅ ډول رسمي سند نه لري. بلې شي برسه
مننه ناجه صاحبوی و د ازادي راډیو خبریاله چې د ایران د پارلمان د شاوخوا دیش وکیلانو د هغې لایحې په ارتباط له تاسو سره معلومات شریک کړل چې له مخې غیر قانوني مهاجر باندې د نغدي جرمې د سزا سربیره پولیسو ته په ایران کې پر هغه موټرو د ډزو اجازه ورکړل شوې ده چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاروي. البته دا لایحه د ایران پارلمان ته وړاندې شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې روانه اونۍ نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د څلورو کلونو په موده د 2.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. دا مرستې تر هغې کمې دي چې څلور کاله مخکې نړیوالو د بروکسل په کانفرنس کې کړې وې. افغان حکومت دا ځل د څومره مرستې هیله لرله؟ د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدی وایي
دغه کانفرنس زموږ د توقعو نه لا ښه تیر شه. دغه مرستې چې کوم رقم وشولې ته د باندې 2.5 میلیارده که مونږ دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کرونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي ودې لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړله، نو دا زمونږ د توقعونو ډیره زیاته مرسته وه.
په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړې دي. فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط په ځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخابو سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمې کړي، کیدای شي یو یا 2 میلیارد ډالر هم نه وي شوی، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه هم دا و چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولای شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آینده لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولای خود کفایي خواته
ورسو. تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کیدای شي چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې، د کیف حکومت ولی، د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي، په محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو، همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کیږي، سیړل کیږي، او کده کال په پای کې نړیوال همکاران زمونږ د جی ډی او عملی اقداماتو څخه خوښو، خو دغه کلنۍ مرسته به هر کال تر 2023 پورې دوام کوي. نه یې نو په ډاګه راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي، یا یې کمې کړي، او یا یې هیڅ رانه کړي.
د افغانستان د مالیې د وزارت د ویان ښاغلي مسجدی د نظر می پرون د ازادي په څپو کې پروګرام کې واخیست. د روزګان دهراوت ولسوالي لاغه ولسوالي او څخه یو ده چې څو ځلې طالبانو نیولې ده او څو ځلې بیرته افغان دولتي ځواکونه ورننه وتی دي او لدی ولسوالي طالبان په شکل دي. روسي ځل چې روانه اونۍ طالبان دی ولسوالي ته نن وتل، هلته یو تعلیمی مرکز وسلوالو چور کړ. په فیسبوک او په نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې خلک د دارالمعلمین ودانۍ ته ورننه وځي، میسونه له ځان سره وړي، د چوکۍ له ځان سره وړي، او هلته چې دننه کوم شیان دي چې د دوی په کار نه راځي هغه ماتوي. له روزګانه د اسجرډو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه نورو جزئیات سره.
دا زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي دا زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي
د کولنیز رسنیو کارکونکو دا سندره د ورسګان ولایت په دیراوت ولسوالی کې د درمالمینو د ودانی د چور لایوی ویډیو سره یې ځای کړی کوم چې تازه په ټولنیز رسنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو ساخت خبرګونه نه راپارو دي. په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر څکو تورسته یو شمیر کسان د یادې ولسوالۍ د درمالمینو د ودانی څخه میزونه، الماری، چوکۍ او نور څه زغلوي او د غراز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي. روزګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په دیراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي. د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دی.
پاغه اول ورځ کې ما ته خبر راکې چې الماریانې وړي دي خو کتابونه تر اوسه پورې دغه ست د اتاق په مابینځ کې کوټه پراته دي. نو ما بیا ورته وویل چې ته د ورسه هغه ساحه کې وګوره، داسې کسان چې هغه د ځای مسؤلیت لري هغه ته وایي چې ورور دغه یو مکتب دی، دا یو تعلیمي نهاد دی، دا دوی ورلی ورسره خبرې ورسره وکړې. حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه آواز اورېدی چې ده ورته وویل چې تاسې یو څوک راسره کې چې دغه د خلکو ته ووایي چې دا مه کاږي. متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما واورېده چې هغه ورته وویل چې تاسې خپله پوهېږي او خلک پوهېږي.
په دغه درمالمینو کې اوس مهال دیارلس محصلین په زده کړو بوخت وو او لسګونه نورو د نوي کال لپاره سبقینام ورته کړي وو او له پیل څخه تر دا مهاله شاوخوا درې سوه محصلین فارغه سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د درمالمینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي. د یادې ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو محمد صادق مجرو او نوراغا کامران ازادي راډیو ته داسې وایي.
عام ولس ځینې خلک هغه کسان چې نه پوهېږي هغه پر دې باندې یعنی ممانعت چا نه دی کړی، هغه ورغلي دي چا میزونه وړي دي، چا دروازې کښلي دي، چا پرنټرونه وړي دي، چا همداسې غالي پرسونه وړي دي. همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې د هغه اینداري او مایانو تقریبا څومره انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي.
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر دردمن کړي دي او دا دوی باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دی. نو دا کار چې ارڅو کې کړی دی دا شاید دی د پاره او د ټول ولست کسانو د هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسان یې تعلیم یافته یې که غیر تعلیم یافته کسان یې شاید د ټول په زیان تمام توان باندې تمام سي دا شی.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي وو چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چرول.
وروسته تر دې چې طالبانو د روزګان دهراوت ولسوالۍ ونیوله، هلته وسلوالو او سیمه ییزو د دارالمعلمین ودانۍ وسایل چور کړل. د دې راپور په پیل کې مو د جاوید امرخیل د یوې سندرې یوه برخه واورېدله چې غني ګوره ستا مخ ته ستیریږي. دا د سلیمان لایق شعر دی چې د شاعر غني خان لپاره یې ویلی دی، خان عبدالغني خان لپاره.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپ 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي ځل لپاره وویل که د جو بایدن کالج الیکټرال رای تایید شوی واک به ور وسپاري. ترامپ لا هم د نومبر د درې منیټې د انتخاباتو د نتیجو منلو ته چمتو شوی نه دی. حسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که الکترول کالجونه په رسمي ډول د جو بایدن برای تایید کړي له سپینې ماڼۍ به ووځي، خو د انتخاباتو د چیلنج کولو لپاره به لا هم هڅو ته دوام ورکړي. یوه خبریال له ډونالد ترامپ څخه وپوښتل که الکترول کالجونو جو بایدن بریالی اعلان کړ، آیا له سپینې ماڼۍ څخه به ووځي؟ د په ځواب کې وویل یقینا به دا کار وکړي او تاسو هم په دې پوهیږئ. تر دې وړاندې سپینې ماڼۍ او جمهوری پالو په کانګرس کې ویلي وو که د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو او په ایالتونو کې د الکترول رایو نتیجه په رسمي ډول تایید شي، ډونالډ ټرمپ به د جنوري په شلمه له سپینې ماڼۍ ووځي. خو دا له انتخاباتو وروسته لومړی ځل دی چې ډونالډ ټرمپ په دې اړه نظر څرګندوي. ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو په دوام کې وویل که الکترول کالج رای د انتخاباتو اوسنۍ پایلې په رسمي ډول تایید کړي، هغوی به تېروتنه کړې وي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه د پایلو منل به ډیر سخت کار وي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د خبرو شویو نتیجو پر اساس جو بایدن 306 الکترول رای ګټلی، خو د سیال ډونالډ ټرمپ 202 الکترول رای لري. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د بری لپاره 210 الکترول رای پکار دي. ټرمپ به له شواهدو خپل سیال په انتخاباتو کې په درغلي تورنوي. ټاکل شوی چې د امریکا د ایالتونو الکترول کالجونه د دسمبر په 14مه غونډه وکړي او نهایي نتیجه اعلان کړي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دسمبر تر 14مې پورې کېدای شي ډیر څه بدل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو په روان خبرونه کې له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې دا پروګرام کورونا ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په هلمند کې د آزادی رادیو د تکړه خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو دوی اونۍ پوره شوې دي. حکومت تر اوسه د دې وژنې د پڅیړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. وسلوالو طالبان هم ویلي وو چې د دې پیښې په اړه څیړنه کوي. د محمد الیاس تایی د کورنۍ غړي وای دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په دې پیښه کې څوک لاس لري. صالح محمد صالح د دایل ورور مدثر دعوت څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا تر اوسه د الیاس تایی د وژنې په تړاو په څیړنو کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک شوي دي. ښاغلی مدثر وویل
د شهید د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو زره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پښتنو ترې کوو دی وای موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا امر ته وایي تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دی راوړي، یعنی هیڅ موږ نه دی کړی. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هر برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بل ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده. که مو شخصي دښمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیره، نور خبریالان چې په هلمند کې شهید شوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید شو، ولې ووژئ، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دا یې هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستی، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ. هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هواد په درد درد منو خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی ولې هغه قتلوي په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو نه په کلي کې نه په ښار کې نه د پلار نیکه په وطن کې په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو مګر بیا هم زما ورور شهید کیږي لامل یې نه معلومیږي
والی او نور چارواکي هم څور زمخ کې کورته د خو خوږی لپاره درغلی وو د هغوی جمنې په دې برخه کې اتسوي
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کورته غمشریکی وکړله ازمور سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله دوی د جمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو په هر حالت کې به تاسو سره ځای او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دای صاحب قاتلین به پیدا کوو اغه عاملین بنیسو سزا ورکو دا دوی زموږ سره څو ځلې داشمنه کړی ده خو موږ لا انتظار چې داشمنه به دوی کله پوره کوي تر ټولو مهم زمونه زموږ لپاره هم ده نور زمونه موږ خپل ژوند موږ خپل هرڅه موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولای شو ساتلای شو خو یو څه چې د دوی وظیفه ده د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده موږ لا هم انتظار یو خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نسیم
دا ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس د یورور مدثر دعوت
ستاسو لا پیغامونو
ګر از دې راتي ولایت رغیزم د ریګریشن کې چې خما جریم مرته د خدای شي نه راکې د خدای سوي سره نه راکې در به در فاسي چې دا وته نه شي کېږي ايش پر وزر په راکړې دي خونه دې خو ته وار دې خو را باندې کېږي خونه مو چپاشه بارانو چپاکه د خدای شي نه راکې مرته دې په ما کو سي مر کوچنيانو موږ تر دې یو من وړ په پنځو کور باندې د اخو بالا د پر کور باندې کیلو کیلو د کوونو د مرته به خو هیڅ په ما کې نه دي ته مر در بدر ټکر ټکر مر ځغ دې ول سي دا اشرف ونی پر مقصد شې سلام
نظر دل خانم دل ما ولاد دل سب ول کو علم تا خدا احمد دل سم صاحب راضی آزادی کا سلام ہے ولاد جو ہمارے ریاست میں دا غسنا دے تے سلام ہے ولاد دل شان کو مسوالے کی دا جان نو نہ بر مساجل تو فیز کلی دی تقریبا یو سات شل داخل آ رہا او والا کو فاز کر دی سے وقت کم سلطان د بعد ما خلنا بعد سے بحثو کے دی فرش دا تول انت بعد اس طرح کو لے او کہ دا دا تعالی سے دا طرف نوسته د سپټ سپمیاشنر درکو سپمیاشنر درکو ورته درکم ختم شو موږ غواړو چې د جنګانو لپاره د پینځل کلی لپاره یو کنجوند یو پرادوري دا یو لښبند یو د بیا دا یو فور لښبند د پینځل کلی ته وګاره کوم ماري نه کوي دا یو که ته ماري د لمانو نه کوي دا چې دا مطلب ته موږ د دې څخه د تاسو د باران کې د خپل تدبیر باندې د تدبیر کې چې موږ لپاره
السلام علیکم تغادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم رفیق الله د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د سری مړی د کری څخه روان ته منګه سری مړی کله چې د پول نه لري او په خدای دې ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کومري د سیاسو کارونو ته ما چلې تر ولسوالۍ تر څنګه پول دې غته رسو خلک د سخت مشکلاتو سره مخ دي کوم امنیتی ستونزه نشته چې دولت وي بل ځای نه جوړو مثلا ډیر وادي را سره وکړي انتخاباته به دغه پول جوړ نشو کله کوم د ازادۍ اړیو نه چې دغه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرژنوی په ټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
حمید خانم رنگ لغزنی لیکي ک افغانان د خپل هواد په وړاندې مسولیتونه وپیژني پردوی هوادو ته به د مهاجرت لپاره اړ نشي کریم شیدا لغزنی لیکي د دهراوت د دارالمعلمین چور زموج د ټولنې د جهالت او چپډاګه کوي عبید الله لصابل لیکلي دي طالبانو د دهراوت د دارالمعلمین پر چور بیا ثابت کړ چې د افغانستان پرمختګ نه غواړي اسمت الله د زابل له شاجوین لیکلي دي د چینوا غونډې مرستې په افغانستان په آبادولو کې مهم رول ولوبوي خان محمد اسلام یار له نادالی څخه لیکلي دي د الیاس دایی له وشلو وروسته د هلمند د خلکو ژغ غلی شو دانش افغان له جلال آباد لیکي د چینوا په مرستو باید خوارانو ته پام وشي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي د ترهګر نه نظامی پیشنی نه ملکی هر څوک وشنی.